द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونه له واشنگټن ډي سي سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده زه بارکوال مې خیل مو د نیمه غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونې ته هرکلای کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان تحریک انصاف د قومي انتخاباتو وروسته په داسې حال د حکومت جوړولو تیاری کوي چې په اقتصادي میدان کې به د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ وي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د قبایلي سیمو د وسایلو د لوټل کېدو په ضد به هم مبارزه کوي امریکایي مطبوعات وایي د صدر ټرمپ انتظامی حق او افغان عسکرو ته چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ ورسره دی امر کړی چې لری پرتې سیمې پرېږدي او د امریکا د امریکای شمالي کالیفورنیا په یو ځنګل کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړ توګه ویجاړې شوې دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف د قومي انتخاباتو وروسته په داسې حال کې د حکومت جوړولو تیاری کوي چې په اقتصادي میدان کې به د یو شمیر چیلنجونو سره مخ وي د پاکستان د خزانه وزارت او نړیوالې مالیاتي ادارې د اندازو تر مخه د کال 2013-2019 لپاره به پاکستان په مجموعي توګه د 30 ارب ډالرونه تر 28 ارب ډالره پورې بهرنۍ مالی خسارې سره مخ وي د تحریک انصاف یو مرکزی مشر اسد عمر ویلي د ملک اقتصادي کړکیچ ډیر زیات دی او له دې کړکیچ نه د وتلو لپاره به پر ټولو مالی لارو غور کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپل تازه وینا کې یو ځل بیا خپلې ټولې غوښتنې تکرار کړې او په خپلو غوښتنو کې د قبایلي سیمو د وسایلو د امتیاز غوښتنه هم شامله کړې د وویل له قبایلي سیمو مدني وسایل لوټل کېږي خو خلکو ته د امتیاز حق نه ورکول کېږي ښاغلي پښتون تېره شپه پر خپل فیسبوک په وینا کې انتخاباتو ته په اشارې سره وویل که په نوي پارلمان کې څوک د دوی د غوښتنو لپاره ږغ پورته کوي که نه خو دوی به پر نوي حکومت فشار اچوي چې غوښتنې یې ومنلسي منظور پښتون اعلان وکړ چې د اګست په 12 به په سوابۍ کې بیا د پښتنو د ستونزو په اړه یوه ستره ولسي جلسه کوي د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د درې نامعلوم امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر له کلیوالو سیمو ښارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې تیر کال یې د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه چارواکي وایي د دغې نوې تګلارې مقصد دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو له بریدونو خوندي وساتل سي خو په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب له دې خبرې سره مخالفت ښودلی او ویلی دی د دغې نوې تګلارې مقصد له دغو سیمو راوتل نه دي بلکې لومړی د ښارونو او بیا وروسته د کلیوالو سیمو امنیت ته پاملرنه کول دي د امریکې د شمالي کالیفورنیا په یوه ځنګله کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړه توګه ویجاړې شوې دي چارواکي وایي چې 5000 نورو ودانیو ته هم د اور رسېدلو خطر دی د ایالت ګورنر جیری برون په سیمه کې د بیړني حالت اعلان کړی او د مرکزی حکومت څخه یې د مرستو غوښتنه کړې چې د اور د لا نور شدت اخیستو مخه ونیول سي او لګېدلی اور ژر تر ژره مړ سي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست او اوس مو هم څو رپورټونو ته پام راګرځوم لومړی رپورټ راخلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپل تازه وینا کې یو ځل بیا خپلې ټولې غوښتنې تکرار کړې او په خپلو غوښتنو کې د قبایلي سیمو د وسایلو د امتیاز غوښتنه هم شامله کړې ده د وویل قبایلي سیمو مدني وسایل لوټل کېږي خو خلکو ته د امتیاز حق نه ورکول کېږي نور تفصیل په دې رپورت کې واوري د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپل تازه وینا کې یو ځل بیا خپل غوښتنې تکرار کړې او وی ویل چې دوی به تر هغه وخت خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې غوښتنې نه وي منل شوې. د ویل راو انوار سزا نسو، وزیرستان لا هم له ماینونو ډک دی، په زرګونو خلک په جبري توګه ورک دي او د غیر عدالتي وژنو لپاره عدالتي کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. ښاغلی پښتون تېره شپه پر خپل فیسبوک په وینا کې انتخاباتو ته په اشارې سره وویل که په نوي پارلمان کې څوک د دوی د غوښتنو لپاره غږ پورته کوي کنه خو دوی به پر نوي حکومت فشار اچوي چې غوښتنې ومنل شي.
زمونږ مطالبات په خپل ځای دي، په پارلمان کې که څوک زمونږ آواز پورته کوي زمونږ جدوجهد به بیا جاری وي چې حل نه وي تر څو پر مطالبات، او په پارلمان کې چې آواز نه پورته کوي څوک زمونږ بیا به هم زمونږ خپل غا جاری وي جدوجهد.
منظور پښتون وویل په وزیرستان کې چې کوم خلک په غیر عدالتي توګه وژل شوي دي که څوک د دوی دغه دعوی بې ځایه ګڼي نو د دې لپاره دې د حقایقو راسپړلو یو کمیشن جوړ شي چې دوی خپل ټول ثبوتونه ورته وړاندې کړي. دوې ورځې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه چې په بنو کې دوو ځوانانو یوه سپي ته د تحریک انصاف ګوند بیرغ راغوستی او بیا یې په ډزو وژلی دی. د بنو پولیسو دغه دوه ځوانان د پاکستان د آئین د 421 مادې په بنیاد د حیوان د وژلو په تور پرون ونیول. منظور پښتون په خپل وینا کې دې پیښې ته په اشاره سره وویل
روانور په حواله سره تاسو ولیدل چې هغه هم رها شو او دا هغه درې نور ملګري هم رها شول. د یو سپی قاتل ته خو انصاف ملویش، زمونږ د پښتنو د ښکلیو ښکلیو ځوانانو د هغه قاتلانو ته سزا نه ملویږي، هغه شو عادت انصاف نشو مره.
پښتون دا ځل په خپلو غوښتنو کې د قبایلي سیمو د وسایلو د امتیاز غوښتنه هم شامله کړه چې وایي له قبایلي سیمو مادني وسایل لوټل کیږي خو خلکو ته یې د امتیاز حق نه ورکول کیږي. ده وویل قبایلي سیمه د کاروبار مرکز دی خو پاکستاني پوځ د جنگ مرکز ځینې جوړ کړی دی.
ټول وسایل لوټ کیږي، یوه روپۍ رعایتي نه ورکوي. فاټا دا علاقې دا بزنس هب دی، دغه وار هب نه دی، خو دوی وار هب جوړ کړی دی د خپل علاقو بزنس هب جوړولو لپاره. نن د دغه علاقې پیداوار زی دا ځان ته مسلې دي چې موږ لا په دې باندې بیخي هغه خبر اند کړ.
پښتون زیاته کړه چې د حیات پر غل قانوني چارې بشپړې شوې دي او د جولای په 1 به خوشې سي، خو وایي که خوشې نسو نو دوی به په ټول پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې احتجاجي لاریونونه وکړي. منظور پښتون اعلان وکړ چې د اگست په 12 به په سوابۍ کې بیا د پښتنو د ستونزو په اړه یوه ستره ولسي جلسه کوي او په دې جلسه کې به خپله نوې احتجاجي تګلاره اعلانوي چې څنګه کولای سي په ریاست خپلې غوښتنې ومني. اوس هم په افغانستان کې د امریکا د نوې تګلارې په اړه یو رپورټ راخلو. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د دریو نامعلومو امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر له کلیوالو سیمو ښارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې تیر کال یې د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه. چارواکي وایي د دغې نوې تګلارې مقصد دا ده چې په لرو پروتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو له بریدونو خوندي وساتل سي، خو په امریکا کې افغان سفیر بیا دا خبره رد کړې ده. نور تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې.
امریکایي مطبوعات وایي د صدر ټرمپ انتظامی افغان عسکرو ته امر کړی چې د هیواد لرې پرتې سیمې دې پرېږدي. د امریکا وتلی اخبار نیویارک ټایمز د درې نامعلومه امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر د کلیوالي سیمو نه ښارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغه پالیسۍ یوه برخه ده چې کال وړاندې د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه. چارواکي وایي د دغې نوې تګلارې مقصد دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتلی شي او د کلیوالو سیمو په ځای په ښارونو کې امنیت ته زیاته پاملرنه وشي. مطبوعات وایي د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه د عسکرو راویستل د دې حقیقت منل دي چې د امریکا پلوي افغان حکومت د هیواد په کلیوالو سیمو کې خلکو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د دغې خبرې سره مخالفت وښودلو چې ګنې افغان او امریکایي عسکر د هیواد لرې پرتې سیمې طالبانو ته پرېږدي. نوموړي په یو ایمیل کې ویلي د دغې نوې تګلارې مقصد دغه سیمو نه راوتل نه دي، بلکې لومړی د ښارونو او بیا وروستو د کلیوالو سیمو امنیت ته پاملرنه کول دي. د هلمند د ایالتي شورا غړي محمد کریم اتل د دغه تګلارې په اړه ویلي خپل اولس په داسې حال کې پرېښودل د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. هر څه که افغان مشران د دغه فیصلې نه خوشبینه نه ښکاري، پخوانی امریکایي جرنیل پال ایټن وای دغه فیصله د هوښیارۍ یوه فیصله ده چې دې سره به د افغان او امریکایي عسکرو ځاني زیان هم راکم شي او افغان حکومت ته به د طالبانو سره د خبرو اترو یوه سیاسي موقع هم په لاس ورشي. د افغانستان دفاعي چارواکي اندېښمن دي د کلیوالو سیمو نه د امریکایي او افغان عسکرو د وتلو وروستو په دغه سیمو کې پولیس دومره توان او تربیه نه لري چې د طالب وسلوالو مخه ونیسي. د بدغیس ولایت د پولیسو پخوانی مرستیال مشر غلام سرور حیدری وای میاشت وړاندې چې افغان عسکرو کومې چک پوستې خالی کړې وي هغه وسلوالو نیولې دي او دغه بیرته اخیستلو کې به موږ په سونو پولیس قرباني کوو. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د شمیرو تر مخه د افغانستان څلورمه برخه خلک په ښارونو کې ژوند کوي او درې برخې په کلیوالو سیمو کې په څارو ساتلو او کار کارونده خپل ګزران کوي. د افغانستان د بیا ودانۍ د ادارې سیګار شمیرې وای د افغانستان په 408 ولسوالیو کې 201 کم دیرش د حکومت د ولقې لاندې دي او یو کم شپېته د طالبانو په قبضه کې دي او باقي پاتې 119 ولسوالۍ لانجمنې ګڼلې کېږي. د صدر ترامپ انتظامیه له ډېره وخته راهسې غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي او ډېر په زړه ماتې یې د دفاع د وزیر جیم میټس په غوښتنه نور 400 امریکایي عسکر افغانستان ته استولي دي چې دغه اوږد جنګ وګټي. د صدر ترامپ انتظامیه خپل یوې وتلې سفارتکارې ایلس ویلس ته په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي. دوه طالب مشرانو هم د نوم نه ښودلو په شرط د خالی په ورځ د دې خبرې تصدیق کړی دی چې هفته وړاندې د امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبرې اترې شوې دي. څېړونکي وایي که رښتیا دغه خبرې اترې شوې وي نو دا به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون وي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره د یو پل کار وکړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 14,000 عسکر لري چې زیاتره پکې په ښارونو کې میشت دي او ډېر کم پکې په لرې پرتو سیمو کې د افغان عسکرو د تربیت کار کوي.
د امریکې د شمالي کالیفورنیا په یو ځنګل کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړ توګه ویجاړې شوې دي. چارواکي وایي چې 15,000 نورو ودانیو ته هم د اور رسېدلو خطر دی. د اور وژنې ریاست ویلي تر اوسه دغه اور شاوخوا 10,000 هکټاره ځمکه سوځولې ده. نور تفصیل زموږ د همکارې منزه شهید په دې رپورټ کې اورو.
د شمالی کالیفورنیا ځنګل کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړ توګه له منځه تللې. چارواکي وایي چې 15,000 نور ودانیو ته هم د اور رسیدلو خطر دی. د ایالت گورنر جیری براون په سیمه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او د مرکزی حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې چې د اور لا نور شدت اخیستو مخه ونیول شي او لګیدلې اور ژر تر ژره مړ کړي. تر اوسه دوه اور وژونکو هم د اور مړولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړې. د شاوخوا سیمو څخه په لسګونو زره خلک د خپل ژوند ژغورلو لپاره له سیمې څخه وتلي دي. د اور وژنې ریاست ویلي تر اوسه دغه اور شاوخوا 10,000 هکټاره ځمکه سوځولې ده. هغه سیلګر چې د دغه طبیعي پارک یا ځنګل لیدو لپاره تللی و بیرته خپل پلانونه بدلوي. نوموړی پارک د جولای له 15 نیټې راهسې تړل شوی دی او تمه نه کیږي چې د اګست تر 3 دی بیرته پرانستل شي. د پارک د تنظیم چارواکي وایي تر اوسه لږ تر لږه د 0 څخه زیات شمیر د کیمپ یا سیاحتي خیمې او د هوټل بوکینګونه د خلکو لخوا ځنډیدلي او فسخه شوي دي. په شمالي کالیفورنیا کې د اور لګېدنې بادونه په ځینو سیمو کې خورا تیز شوي دي او لا نورو ونو ترې اور اخیستی. چټ کارل د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور وژنې د څانګې ویان ویلی دي ډېرې ونې لا په کورونو غورځېدلې دي. په سویلي کالیفورنیا کې د اور وژنې څانګې د ایډلی وایلډ ښارګوټي څخه 2,000 استوګن خپلو کورونو او دې سیمې څخه په وتلو مجبوره کړي دي. چارواکو د لګېدلي اور په تور یو مشکوک تن هم نیولی. د امریکا نورې مربوطه حکومتي ادارې دا مهال د کالیفورنیا د اور وژنې مرکز سره د همکارۍ لپاره همغږي دي او مرستې هم پیل کړي دي. 2013 کال کې د کالیفورنیا په ځنګلونو کې لګیدلی اور په دې لسیزه کې تر ټولو ناوړه دی چې تر اوسه یې شاوخوا 1,223 هکتار ځمکه سوځولې ده. د امریکا ان آی اف سی ادارې په وینا دا مهال په ټول هیواد کې 9 فعال لوی اورونه دي چې 15 یې په کالیفورنیا کې دي.
اوس هم د پاکستان په اړه یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي انتخاباتو وروسته په داسې حال کې د حکومت جوړولو تیاری کوي چې په اقتصادي میدان کې به له یو شمېر چیلنجونو سره مخ وي. د پاکستان د خزانې وزارت او نړیوالې مالیاتي ادارې د اندازو له مخې د کال 2018-2019 لپاره به پاکستان په مجموعي توګه د 23 ارب ډالر نه تر 28 ارب ډالر پورې بهرنۍ مالي خسارې سره مخ وي. په دې اړه نور تفصیل د الیاس خان په دې رپورټ کې اورو.
د اقتصادي او تجارتي خبرونو او سیړنو اخبار بلومبرګ په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې سنگینه اقتصادي ستونزې د عمران خان د نوي حکومت انتظار کوي او د پاکستان په تیزی سره پریوتی اقتصاد او زر مبادله ذخیرو ته اډانه ورکولو لپاره به نوي حکومت ته د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF نه قرضې یا بیل اوټ پیکج اخیستل وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جولای 15 ټول ټاکنو کې بری ترلاسه کول وروسته تو کام تا پخپل ډومبۍ وینا کې پاکستان د فلای مملکت جوړولو ژمنه کړې و چې پکې طرزی حکومت خکول د عام اولس په ژوند کې سوکالی راوستل د بډو رشوتونو مخنیوي یو فعال د مالی نظام په حکومتي کچا سادګی راوستل او کروڑونو خلکو ته روزګار ورکولو د پاره تګلارې جوړول دي. اخبار لیکي چې د 6.5 بلین ډالر تجارتي خساره لوجې دا وخت د پاکستان موجوده مالی خساره 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده چې لوجې د زر مبادله ذخیره خیر په تیزی سره پر راکمېدو دي او سټیټ بینک او پاکستان ته د دې وجې د دسمبر د میاشتې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیه کې 4 ځله کمې راوستو او دې کې 19% کمې ولیدل شو. اخبار وایي چې بعضی څېړنکار نظر لري چې د IMF قرضې کې دې شي چې د پاکستان موجوده مالی خساره راکمه کړي خو د دې هر څه په اقتصادي شرایطنامو یا اکنامیک ګروت بد اغیز هم ورزیدې شي او دا د موجوده 6% نه 15.2% ته راکمېدې شي. او بعضی سات پوها نظر لري که هر څومره سخت شرطونه او د تکلیف نه ډک عمل وي پاکستان ته خپل اقتصادي ستونزې حل کولو لپاره IMF ته تلل وي. اقتصاد پوها د پاکستان د خزانه او پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي
نه یعنی مونږ به بس میرے خیال میں تو ان کو جانا چاہیے IMF کے پاس. IMF کے پاس جانے سے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اور دوسرا پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک ریفارم ایجنڈا اگر آئے.
زما په خیال نوی حکومت ته IMF تتلل پکار دی. یو خودی سره ڈسپلن راشی او بل حکومت سره یو اقتصادی ایجنڈا هم راشی. ڈیوا ریڈیو سره خبرو کې د اوی
بڑی ڈیٹیل میں کرنی پڑیں گی ریفارمز. پاکستان کی اکانومی خاصی اس وقت فریجائل سچویشن میں ہے. کچھ بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے اور دوسری طرف بھی جا سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو اپنے ملک میں اپنے ادارے درست کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو امبیلنسز ہیں یہ دوبارہ نہ ہو.
حکومت تباہ پلوی کچا پخپلو اداروں کے اصلاحات راوستل وی د اوچ د پاکستان اقتصاد دا وقت سخت ستونزو سره مخ ته دی کې حوالے هم راتلی شي او دا نور هم خرابې دی شي او دې د پاره به مونږ ته اقتصادي اصلاحات راوستل وی. خزنی اقتصاد بو هوایی چې دې سره سره نوی حکومت تبا دازل د IMF لخوا د سختو شرطونو هم مخوي لکه د ډیر وخت راسه زوړن اقتصادي اصلاحات پرایوټایزیشن پروګرام یعنی حکومتي ادارې شخصي لاسونو ته ورکول د ټیکس یا مالیه نظام کې ژور اصلاحات راوستل او د ټیکس جال خپرول او دا هر سبا دومره آسان نه وی. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
تیر ورځ په پاکستان کې د جړی ناروغي په ضد نړیوال ورځ لمانځل شوې ده. دا چې په پاکستان کې دغه ناروغي څومره ده او د مخنیوي لپاره څومره هلې ځلې کیږي، تفصیل یې لمردانه د ریاض حسین په دې رپورت کې اورو.
د انساني ژوند د ختمولو خاموش قاتل زیړې یا هپټایټس په پاکستان کې هم مخپزیاتی روان دي. په نړیواله کچه د زیړې د مخنیوي او پدې د کنټرول ساتلو لپاره د نړۍ په سیر د غورت په پاکستان کې هم منځلی شي. پاکستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې پکې زیات خلک د هپټایټس نه متاثر دي. د طب ماهرین وایي د جراثیمونو متاثره ګنده اوبو استعمال، متاثره د طب او جراحي سامان او متاثره د وینې د خېجولو نه هم دغه رنګ ورځ په ورځ مخ په وړاندې دي. د زیړی یا هپټایټس علامات دی په دې حق لا ډاکټر عبد الوهاب وایي په انساني بدن کې ستړیوالی زیات محسوس کیږي. سیلین وای په کال 2015 کې په نړیواله کچه 1.4 میلیون خلک د زیړی د رنګ بی او سینا مړ شوي وو. نړیواله د صحت ادارې WHO وینا ده په سویلي ایسیا کې پاکستان د مصر نه وروسته د نړۍ لوی متاثر هیواد دی چې پکې د 12 میلیون یا 1.4 کروڑ نه زیات خلک د زیړی په بی او سی رنګونو کې اخته شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال د 2019 نه د 2021 پورې یو داسې پروګرام هم جوړ کړی دی چې په ملکی سطح د زیړی د رنس په غټه کچا مړینه راکم کړي او دغه رنس نور د خوریدو نه کنټرول کړي. په خیبر پښتونخوا کې د هپټایټس د رنس نه د متاثر شوي خلکو صحیح تعداد معلوم نه دی، خو صوبایي د زیړی د کنټرول د پروګرام محکمه وایي هغوی سره د 12,000 نه زیات مریضان رجسټرډ دي او هغوی په لاندې سطح نوي پیدا شوي ماشومانو ته د ټیکو په ذریعه د زیړی د رنس مخنیوي هم کوي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د هپټایټس کنټرول پروګرام مشر ډاکټر کلیم الله وایي ماشومانو ته د ټیکو لګولو په ذریعه موږ نوی نسل د زیړی نه بچ ساتلی شو.
تم هپټایټس کنټرول پروګرام دی دا سره وایره هپټایټس بی او سی موږ د ټیکو چې کوم کې د سی مریضان کې شمیره چې موږ سره راغله 12,000 دا رجسټر چې دا انډر ټریټمنټ دی، یعنی ریټریټمنټ هغه څه دی موږ سره او یا د چا شروع دی او یا د چا مده په خپل دوه دی. د بی چې دی هغه 124 مریضان موږ سره په جرینو کې چې څومره کېدیان دي دې لپاره های ریسک لپاره او زموږ پروګرام دی سټیبل پاپولیشن لپاره موږ د هپټایټس بی ویکسینیشن اکسلریټډ ډرایو شروع کوو. کم از کم د بینو هم نه ماشومان بچ کوو. بیچ نه دا سایلنت کلر دی چې تاسو چې کوم ماشوم پیدا شي نو هغه ته په پیدایش په دوران کې 24 غنټې کې دنه د هپټایټس بی ویکسین ولګوي نو دا ماشوم چې دی دا پروټیکټډ دی هول لایف. کوم کم نسل دی نو هغه د بینو موږ په دې طریقه باندې بچ کوو.
د طب ماهرین وایي د زړی د رنګ نه د بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه د احتیاط ضرورت دی. ډاکټر عبدالوهاب وایي د صفا اوبو استعمال، د علاج او روزمره ضرورتونو د پوره کولو په وخت د احتیاط ضرورت دی. د زیړی د رنګ 15 قسمونو کې هپټایټس بی د ټولو نه زیات خطرناک ګڼل شي او په خیبر پښتونخوا کې د هپټایټس بی د خوریدو شرح 2.5% راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږیست. اوس هم په دې برخه کې د شمالي کوریا پر اټمي پروګرام د بندیزونو په اړه یو ادارې درته وړاندې کوو چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. دغه ادارې مختار خلیل درته وړاندې کوي.
داسې هیڅ ثبوت نشته چې قطبي کوریا د اټمي وسلو د خپل پروګرام نه د لاس په سر کېدو د پاره څه لاس خپې وهلي دي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ملګرو ملتونو کې یو اخباري کانفرنس ته ویلي دي چې د قطبي کوریا د اټمي صلاحیتونو د ختمولو د حتمي مقصد د حصول د پاره په قطبي کوریا د سختو بندیزونو نفاذ ډیر ضروری دی. دوی چې د قطبي کوریا چیئرمین کیم جنگ اون هم د خپل ملک د اټمي صلاحیت د ختمولو لوس کړی وو. خاغلی پومپیو زیاته کا چې د سلامتی کونسل غړي او ورپسې د ملګرو ملتونو ټول غړي ملکونه په شمالي کوریا د بندیزونو په نفاذ په یو اتفاق سره شوي دي. مونږ توقع لرو چې دا ملکونه به د لړکی په خپل کړي لوس ټینګ پاتې شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو زیاته کا چې کله د بندیزونو نفاذ نکیږي نو د قطبي کوریا د غیر اټمي کول امکانات کم شي. دا وخت قطبي کوریا پټرولیم مصنوعات په غیر قانونه ډول نورو ملکونو نه راغواړي. دا د هغې حد نه زیات دي کم چې ورله ملګرو ملتونو مقرر کړی دی. امریکا د ملګرو ملتونو هر غړي هیواد ته د خپلې ذمواره یادګیرنه کوي چې سمندر کې د ولاړو جهازونو نه یو بل ته د بندیز لګیدلي سامان اړول بند کی. مونږ دې غړو ملکونو ته په کلکه سره وایو چې د بندیزونو د نفاذ په لوري خپل کوششونه تون کی. دا د خوشحالۍ خبره ده چې په قطبي کوریا لګیدلي بندیزونه کار کوي. د سویلي کوریا د مرکزي بینک وینا ده چې په کال 2018 کې د قطبي کوریا کل هم ملکی پیداوار 3.5% راغورځېدلی وو. د کال 1999 نه پس دا په کل هم ملکی پیداوار کې ډیر کمی وو. په قطبي کوریا د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو له سببه چې په تیر اګست کې لګولې شوي دي او په دې بندیزونو د چین په سختۍ سره د مکمل کولو له سببه چین قطبي کوریا نه د سامان راغوښتل بند کړي دي. د خارجه چارو وزیر د خپل تقریر په اخر کې وویل چې د صدر ترامپ حکومت امید کوي چې قطبي کوریا به یو ورځ ملګرو ملتونو کې موږ سره یو ځای ناستوي د یو دوست په حیث. دوی د ما یقین دی چې دا ممکن ده خو دې د پاره به په بندیزونو پوره پوره عمل کول وي. د یو محفوظه دنیا او د قطبي کوریا د روښانه سباون د پاره زموږ امیدونه به یو ورځ عملي کیږي ځکه چې همدا زموږ مرام دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیوا ریډیو دغه دویمه نیم ساعته خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. تر بیا چې مازیګر ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میخیل او زما پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه.